د وی ډیوا د مخمنې خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی د عرب ملکونو اتحاد یا عرب لیگ د غزین د فلسطینیانو بل ځای ته د منتقل کولو په اړه د صدر ترامپ تجویز رد کړ. ترامپ د اردن له باچا ملک عبدالله سره په کتنه کې یو ځل بیا په خپل تجویز ټینګار کړی دی. امریکې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دوه ورځنی سفر. د صدر ترامپ سره د مودی خبرې به د دوه ملکونو ترمنځ په تجارت، د مهاجرت په مسایلو او ستراتیژیکو تعلقاتو راڅرخي. څیړونکي د دې ملاقات د نتایجو په اړه څه پیشګویي کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یوې مشرې کریستالینا جورجیوویا په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی دی. د چیف جسټس سره یې ملاقات هم پاکستان کې ګنګوسې راوپارولې. د څیړونکو نظر به واورئ. او دایش خراسان ډلې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د وروستۍ ځانمرګي چاودنې ذمهواري منلې ده. د دایش خراسان ډلې د خطرو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته د طالبانو ځواب به هم در سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خپرونې تر پای از موږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامه احساس کوربایم. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لس، په کابل کې د ماخوسن نه نیمه، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د غزې په حواله سره خپل تجویز یو ځل بیا تکرار کړی او ویلي دي چې د اردن پاچا عبدالله دویم د امریکا لخوا د غزې د ملکیت اخیستو او اردن ته د تل د پاره د فلسطینیانو منتقل کولو د پلان حمایت کوي. په همدې حال کې عرب لیگ یا د عرب ملکونو د اتحاد سیکرټری جنرال د ترامپ د تجویز مخالفت کړی دی. ترامپ د ملک عبدالله سره د نهیاسي شنبې په ورځ په وایټ هاوس کې په داسې حال کې وکتل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د ډز بندۍ لوزنامې د ماتېدو امکان یې ښودل شوی دی. نور معلومات د وی وی د خبریالې تتسی ویدا کاسوارا په رپورت کې عابد حسین تاسو سره شریکوي.
د په پټه کې فلسطینیان ورسته لاغې د جګړې د بیا پیل کېدو ویره لري چې حماس غواخ وکړو چې د اسرایلی غمل شو راتلونکو پلان شوی خوشی کول به وزنډوي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د دزبندۍ د منسوخ کولو غوښتنه وکړه.
مونږ د جنگونو ستړي شوی یو، مونږ د مرګ ارمان پیل کړی دی.
د نهې سه‌شنبې په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله دویم د قربتو په وخت ترامپ د غزې د اخیستو په اړه په خپل پلان نور هم کلک شو.
مونگ هیس شی ناخلو او مونگ بای تلاسا کو او مونگ بای ساتو او مونگ بدا خبر یقینی کو چی سولا با وی او هیس ڈول ستونزی بنوی او هیس سوک با بدی اڑا سوالونا ونلری.
فلسطینیانو، اردن، مصر او نورو مختلفو احوادونو دا ترمپ اغا پلان رد کرده چی وای په زورا نږدې 1.9 میلیونه دا غزی اوسیدون کی گواندی احوادونو تا منتقل کړي. خود دې ویلو نه علاوه چې اردن بو په سمدستي توګه د غزینا 2000 ماشومان قبول کړي چې کینسر او نورې ناروغۍ لري. باچا عبدالله د ترامپ لخوا د مقابل وړاندې شریکولو ته ځواب ورنکړو.
زما خیال دی چې موږ باید یاد ولرو چې د مصر او عربي هیوادونو یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا ریاض کې د خبرو بلنه راکړه شوې ده. زما په خیال خبره دا ده چې منګه دا څنګه په داسې طریقه تر سره کو چې دا هر چا د پاره خوي.
دا د عبدالله لپاره یو مهمه غونډه ده. د اردن یو مهم اتحادی سره تعلقات برقرار وساتي چې اردن د بارني امداد د پاره ور باندې انحصار کوي. ترامپ د ګول دوشنبه په ورځ اشاره وکړه چې هغه به امداد ودروي، خو د نهې سه شنبه په ورځ خپل بیان نه ورسته شو. ډېر اردنیان د بې ځایه شوو فلسطینیانو اولادونه دي. د واشنگتن انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی سیډونکې غیاث العمری وای کباچا عبدالله د ترامپ پلان ملاتړ کوي دا به لوی سیاسي او اقتصادي مسلې رامنځته کړي او حماس ته به د ننوتو اجازت ملاو شي.
حماس نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په اړه کورنۍ ستونزې رامنځته کولی شي، بلکې دا ویره هم موجود ده چې اردن یو ځل بیا د اسرائیل په ضد د بریدونو میدان جوړ شي. دا ټول شیان به د اردن ثبات او شاید د بقا لپاره ډېر جدي ګواښونه رامنځته کړي.
العمر اویل چې د ټرمپ د قبضې منصوبه د حماس لپاره د ډزبندۍ د جاری ساتلو مقصد ختموي. د ګل پورس د امریکا لخوا تر هاګر ګرځول شوی تنظیم په اسرائیل د ډزبندۍ د سرغړونې تور ولګولو او د يرغمل شو کسانو رتلونکو پلان شوی خوشی کول د زندولو غواخي وکړو. ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دغه خبرداري ورکړو.
ما چې په متفقه توګه په خپل کابینه کې د کومې فیصلې منځوري ورکړې ده، هغه دا ده چې حماس د خالی د شنبه تر ماسپخین پورې زموږ يرغمل شوی بیر تر استانه نکړي نو ډزبندي به ختم شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به سختې جګړې ته ستانه شي تر څو چې حماس ته په مکمل توګه شکست نوي ورکړل شوی.
ټرمپ ویلی چې اسرائیل به د جګړې ورسته غزه امریکا ته وسپاري.
زما په خیال دا به داسې سوي چې د فلسطینیانو لپاره ډېر اعلی وي، دوی به تر ډېر زیات خوشحاله وي. ما د جایداد او ملکیتونو کاروبار ډېر ښه کړی دی، زه تاسو ته د جایداد او ملکیتونو په اړه ویل شم، دوی به ډېر خوشحاله وي.
خو د غزه د خلک به ورسره اتفاق ونه لري. دا وی وی خبریالی پیټسي ودا کسواره لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د منځنی ختیځ په اړه، اسرائیل تیره هفته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ادارې یا اونرا باندې پابندي ولګوله، خو دا اداره اوس هم په ختیځ بیت المقدس کې فعالیت کوي. د کډوالو د حقونو فعالین د بدیلو لارو وړاندیز کوي، خو هغو سلګونو فلسطینی ماشومانو ته چې زده کړې او راتلونکي له خطر سره مخ دي مرسته برابره کړي شي. خبریال ایمی گټمن له ختیځ یورشلم څخه په دې اړه راپور را لېږل چې به شتله تاسو سره شریکوي.
ماشومان د ختیځ بیت المقدس د شفاعت کډوالی کمپ شونځي ته بیرته ستانه شوي، چیرې چې شونځي د اونرا لخوا اداره کیږي. د هغه اداره ده چې فلسطینی کډوالو ته مرستې برابروي. اسرائیل د جنوري په پای کې د دې ادارې پر فعالیت بندیز ولګوه. دوی وایي چې دا بې طرفه اداره نه ده. له هغې راوروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې اونرا نړیوال کارکوونکي اردن ته انتقال شوي، په داسې حال کې چې ځایي کارکوونکي لا هم په شونځیو او روغتیایي کلینیکونو کې کارته دوام ورکوي.
ماشومان، والدین، ناروغان، طبي کارکونکي او موږ ټول د یو داسې وضعیت سره مخ یو چرته چې موږ نه پوهیږو راتلونکی به څه وي.
اسرائیل د فاولر او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د نورو نړیوالو کارکونکو ویزې تمدید نه کړې. یاد اداره د کم دننه او بهر له اویا زره څخه زیاتو خلکو ته زده کړې او روغتیایي خدمات برابروي او شپږ ښوونځي لري چې نږدې نسو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. که څه هم بندیز د ختیځ بیت المقدس لپاره دی، خو دا د اونرا عملیات په لویدیځ غاړه او غزه کې ناغېزمن کوي، ځکه چې دا سیمې د اسرائیلو قلمرو نه ګڼل کیږي. دا بندیز د اسرائیلو له هغو اداو وروسته نافذ سو چې ځینې د اونرا کارکوونکي د اکتوبر پر اومه په برید کې ښکېل وه. اسرائیل وایي چې د اونرا تاسیسات بیا بیا د تروریزم لپاره کارول شوي. د اسرائیلو دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي حماس جنګیالي د ملګر ملتونو د موټرو او لوجستیکي ګودامونو ته نږدې فعالیت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې د اونرا د تمویل بندیز پرې عملي کوي، او د 44 هیوادونو د اروپا د پارلمان غړي هم د اونرا د بندېدو غوښتنه کوي. دا سیدا وکیږي چې اونرا هغه کتابونه کاروي چې د فلسطینی ادارې لخوا چمتو شوي، او ځینې استدلال کوي چې دا کتابونه کرکه او تاوتریخوالی ته لمن وهي.
موږ د دې موقف نه لرو چې د ښوونځي له کتابونو پاڼې وشکوو. موږ هغه برخې نه تدریس کوو چې ښایي لانجمنې وي. موږ یو ځانګړی کار کوو چې د سیمې لپاره بېساری دی، او هغه زده کوونکو ته زده کړه او ښه تفکر تدریس دی.
د بیت المقدس شاري چارواکي وایي یو نوی مرکز چې ټولګي او روغتیایي کلینیکونه لري سږ کال پرانستل کیږي، او همدې حال کې زده کوونکي کولای شي نور ښوونځیو ته انتقال شي.
option now اوس چې چانس موجود دی باید لدې ګټه واخیستل شي. د فلسطین درسي نصاب اصلاح شوه او باید د ریښتینو خونکو لخوا تدریس شي.
خو نور دا نظر نه مني.
هیڅوک هغه څه نشي کولای چې یو ان آر ډبلیو ای د دې برخې لپاره کړی دی.
که څه هم بندیز عملي شوی او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګر ملتونو اداره اونرا لا هم کار ته دوام ورکوي، خو د ډیری لپاره دا څرګندنه ده چی حالات نور عادی ندی. د بیت المقدس څخه د ایمی ګټمن لپاره بهشت تلاش، وی او ای دیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هیواد دننه او د باندې د حکومت په پالیسیو کې ژور تغیرات راوستي دي چې مخالفینو یې ورته خبرګون هم ښودلی دي. په همدې حال کې د ترامپ کابینې د دفاع وزیر پیټ هیکست یورپ ته په خپل سفر کې ویلي چې امریکا به خپل اتحادیان یوازې پرې نه ږدي. د واشنگتن روسی حالات په نصر الله خان سره شریک کړي چې همدا اوس موږ سره د کانګرس له مخې نه په پروګرام کې دي. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول یورپ ته د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکست د سفر اهم ټکي کرا سره شریک کړي. دا اول سفر یې د څه لپاره یورپ ته کړی او هلته یې څه ویلي دي؟
پیټ هیکست چې د امریکا نوې د دفاع چارو وزیر دی، اولنې سفر دی دغلته په جرمنی یا آلمان چورتول کې غلته د یورپ کمانډ او د افریقې د کمانډ الته وینام هم کړی دا او دا د نیټو د دفاعي وزیرانو غونډې د پاره تللی دی. هلته یو خبره ښکاره کړې ده چې امریکا کدا سو غني چې امریکا په شاکیږي یا سو پریدینو دا به غلطه معنی وي، خو امریکا دې ته ګوري چې په کم ځکه ځواک کم کی یا ځواک زیات کی یا د سارنو وکی، نو دا هغه خپل اوخیارتیا کوي او د دوی دا کوشش به وي چې کم ځکه جګړې داغي مخنیوي وکړي شي. دوی دا خبره هم وکړه د یوکرين ذکر وکړو چې تاسو په خپل دفاعي بجټونو کې زیاتواله وکړي او د یوکرين کومک وکړي. بل کوشش دا خبره هم سرګند کړه چې په افریقا کې د داعش سرګند ډله او د الشباب خلاف د امریکا فوجان الته 500 فوجان موجود دي او دوی به کوشش هم کوي د غزه کې د لومړنۍ کرخه ده چې د غلطه د اسلام پالو مخه نیول کېږي او هغه به ختموي د برنه. دوی ویل چې مخکې په 13 هفته کې هم په دغه داعش په مشرانو باندې د غزه نه بریچ شوې ده. بیا د دفاعي لګښتونو په اړه باندې هم خبر ورکړه چې خپل دفاعي لګښتونو ته وګوري، خو په اپریشنل او ټیکټیکل چې کوم سیزن روان دي پاغي باندې به د دې په بجټ کې اثر نه پریوزي.
یورپی تاجان په خصوص د نیټو غړي ملکونه د ترامپ د نوې انتظامی د پالیسیو په باب څه غټه فکرمندې لري؟
څنګه چې یو خبر دوی ښکارا کړی د هغه دا وی چې کچرته یوکرين د 2014 نه مخکې هغه بونډریانو د تک کول غواړي، هغه پولي غواړي، نو دا یو هوایی یا داسې سوچ خیالي غوندې سوچ دی. د دې سره به جنگ نورم خور شي. هغه غواړي چې مونږه دا جنگ ودرول غواړو، دا کوم وینې چې تویږي دا مونږه ودرول غواړو. په یورپ یونین باندې دا غږ کړی دی چې تاسو خپل د دفاعي لګښتونه چې کم دي هغه زیات کړي. تاسو هغه خلک چې په ځانم خرچ کوي او په خپل دفاع باندې خرچ کوي، دا یو کامن سنس دی، عام د فهم خبره ده. تاسو به خپل دفاع کوي او تاسو به خپل گاونډیانو دفاع کوي، امریکا به تاسو سره در سره وي، تاسو ملاتړ به کوي. نو په دې خبره انداز پیل کیږي چې هغه به یو خبر ده هم وکړله کومګه د صدر حسې کوم روان دي کده یوکرين او د روس روغ وشي په دغه ځای کې دغه مسله حل شي، نو دی به د خپل وسایل انډو پیسیفیک ته واړوي، د هین آرام سمندر ته، د چین د ګواخ د نیولو لپاره. نو په دغه باندې اندېښنې هم څه وشوي دي ځکه چې پالمونیم او فولادو باندې یا د کاروباري مسلې یو طرف ته، خو بل طرف ته دی دا هم وایي امریکا په شاکیږي یا ردیز کې نه د پوز یو ځای ته د بل ځای تک باندې هم دوی اندېښنې سرګندوي.
او د ترامپ د دویم دور صدارت لا یو میاشت نه ده پوره شوې. په دې موده کې چې څومره بدلونونه راوستي دي، په وړاندې د نننه په امریکا کې دغه مخالفینو څه خبرګون ښودلی؟
مخالفینو خبرګون زیات دی. داول نه هم دی چک شومر وای د ډیموکراټیک چکم سینیټر دی، هغه وایي چې بدلونونه پکار دی او کایم د دې حق ته دا دی حکومت ته خدا داسې لال اسلسنری پکار یو طریقه کار پکار دی. په دې د کانګرس کې بحث وشي، دوی زیاتره چکم ټارګټ کوي هغه ډاج یا چکم د حکومت د خوالي چکم وزارت یا ایجنسی جوړه شوې ده. د ایلن ماسک لاندې هغه وخت په وخت باندې د یو ایس ای آی ډی چکم ورکران دی یا دغه ختمولو په اړه باندې، نو دوی دغه ته هم تللی دی. بل هغه خلک چکم په امریکا کې پیدا شوې دي دغه د پیدایش په اړه باندې، نو مختلف سټیګانې عدالتونو کې دغه قضیه خودي وایي چې دوی به مقابله کوي. که څه هم د دوی شمیرا په کانګرس په دوانو دغه کې کم ده په اپر او لور هاوس کې، خو دوی چې دوی سخت مقابله مخې ته به ودرېږي.
او روسي فوکسنه ترامپ په یو معاملې کې د روس نه یو امریکایي قیدی هم راخوشه کړی چې کلونه د روس په بند کې ودا څوک او څنګه راخوشه شو، تفصیل یې را سره شریک کړی.
دا د امریکایي استادو په 2023 کې کال کې په روس کې نیول شوی و چې الته دوی مروانه یا چرسوته ویل شي چې هغه وړل او دا چې د میډیسن د پاره استعمالي ډاکټرانو ورته لیکلی و. 2023 نه هغه بیا نیول شو تر وسه پورې او بیګا چکل وایټ هاوس ته راغی، نو د امریکایي جنډه په غاړه باندې چولې و او د امریکا د صدر سره ولاړو. دا ویل چې زه ډیر خوشبخت انسان یم چې تاسو سره ولاړم په دې حالاتو کې. د ازادۍ احساس وکړو کړو خو د روس چکم د بهرنی چارو وزیر دغه وچ پدی کې معاهده شوی دا او د دوی به هم سقیدان چکم دینو هغه د امریکای نه ازادي
ډیر زیات مننه چې تفصیل موږ سره شریک کړل ژوند دی وسی د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو وخت دا وخت پاکستان ته سفر کړی دی. همداشان د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره یې شوې ملاقات په هیواد کې ګنګوسی را پرولې دي. زمو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصيل په لوی خبر پکتون خو خبرونه کې وړاندې کړی چې تاسو په امر تره ګرځي.
د موږ سره هم د اسلام آباد د ریوا خبريال ارشد حسین سره ملګری شوی. ارشد حسین سره ستړی مشه په خیر راغلی. اولنی پښتنه به هم دغه کوچه د ملاقاتونه شوې دي په دوبۍ کې هم په پاکستان کې هم د ایم ایف د پلاوی ک په دغه اړه باندې تفصیل شریک کړي ورته کتون کور دن کو سره
جی بالکل نصر الله صاحب ډیر مننه پرون د یو رسم فروری باندې په دوبه کې یو نړیواله غونډه کېدا نو په هغه کې د وزیر اعظم شاباش شریف او د ایم ایف چې کم منیجنګ ډایریکټر د کریستلینا جورجیا دا غي ترمز لیدل کتل شوی او په دې اړه باندې نن د شورو پروس باندې د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې په دغه لیدنه کې د پاکستان چې کم دا وخ روان پروګرام د ایم ایف سره د و ارب ډالرو د هغه په سر باندې خبرې اترې شوی دی ورسره د دغه ایم ایف د پروګرام د شرطونو لاندې چې کوم اصلاحات پاکستان کې کیږي روان دي اداره جاتی اصلاحات نو پاغه باندې هم خبرې اترې شوی دی د ایم ایف د مینیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیا د پاکستان د حکومت اعظم سٹایل دی چې هغه په پاکستان کې د اوګد مودې د استحکام لپاره چې کوم اصلاحات شروع کړی دي هغه که د ټیکسورو په مت کې اصلاحات دي کاغه توانای د بهترې په معاملې اصلاحات کې او هغه په پاکستان کې د شخصي سانګو مخکې راوړو په اړه باندې کوم پیشرفت نه دا غینه خبر کړی دا سٹایل دی د ایم ایف چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا هغه دا هم ویل دي چې پاکستان اقتصادي ثبات تر لاسه کړی دی او اوس دا هیواد چې دین هغه د وګد مهاله ترقې په لور روان شوی دی په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف چې دین او د ایم ایف چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا نو د هغه اقدامات هم خبر کړی دا چې حکومت کوم په دی ورستو کې د ایم ایف د پروګرام د نفاذ لپاره پورته کړی او هغه شذونه هم خبر کړی دا چې حکومت په دې لړ کې کوم اصلاحات کوي او کوم ګامونه پورته کوي نصر الله صاحب زبدل تداوم وایما چې پرون د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د بډو رشوتونو د رینکینګ یا د درجه په والو باندې یو ریپورت راغلی او په هغه ریپورت کې پاکستان د سلو هیوادونو په فهرست کې په یو سل 15 نمبر باندې اچول شوې دي او داسې کول سره پاکستان د نړۍ د هیوادونو د زمرې څخه شپږ سل وختم کرپترین یا د ټولو نه زیات شرطه بډی رشوتونو دی هغه هیواد جوړ شوی دی که څه هم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونو ته څرګرګون نه خودلې خو په دې وروستو کې چارواکو دا ویلي چې په پاکستان کې د بډو رشوتونو د ختمون لپاره چې د موثره ګامونه اخلي دلته چې کومه د احتساب بیرو ده یا د انټی کرپشن محکمه ده نو هغه موثره ګامونه اخلي او هغه یو شمیر کیسونه هم جوړ کړي دي او خلک هم نیولې دي دا د انټی کرپشن یا د بډو رشوتونو په اړه د امنیسټي انټرنیشنل دا ریپورت زدا ویل غواړم نصر الله صاحب چې دا په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ایم ایف یو ټکنیکی ډله شپږ کسیزه پلاوی یو ډله چې دغه دا وخت په پاکستان کې ده او هداغي دغه پلاوی د ټکنیکی ډلې د راتګ مقصد چې دینو په پاکستان کې د ګورننس او د بډو رشوتونو د خطراتو جاج غستل دي او خپل سفارشات ورکول دي په دغه لړ کې د شپږ کسیزه د ایم ایف پلاوی چې دی هغه پرون د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس جسټس یحیی افریدی سره هم لیدل قتل کړی دي او په دغه لیدل قتل باندې د اقتصاد پوهانو بیلابل نظرونه راغلي دي ګنګوسه را پرولې دي ځینې سیاست مدارانو هم یعنی مولانا فضل الرحمن شو چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر دي هغه نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا د دنیا منفرد واقع ده چې د ایم ایف یو پلاوی د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس روینی په دې اړه باندې ما یو ریپورت تیار کړی دی ک نور حال تاسو کتونکو ته وړاندې کړم مننه وینم سر الله سره
د اقتصادي چارو ماهرانو رائے د فروری په 11مه د پاکستان په سفر راغلی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د شپږ کسیزه وفد د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیا افریدی سره د ملاقات په معاملې تقسیم ده. د خزانه په خوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وای دا د IMF د پلاوی منډیټ نه دی چې هغه د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس سروینی او د هغه نه اختنی پختنی وکړي. دا د هیواد په کورنو چارو کې لاسوهنه ده.
مداخلت دا سی دے چی سپریم کورٹ تا دا تک شرط دا IMF سرا پشوی معاہدہ کی پوازے ڈول نو لکل شوی. سپریم کورٹ دا امروزا کرپشن سرا حس تڑاو نلری.
د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی چی چیف جسٹس یحیا افریدی دا IMF پلاوی تا واضح کڑی چی ادیا دا دا سی میشن سرا نیخ پنیغا خبر اتر نکوی خو چونکہ فائنانس ڈویژن پدے اڑخواست کڑی انو دا ملاقات کوی. دنه پروس په پارلیمان کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارل ویناوه دا دوره د IMF په دایره کار کې راځي او د قانون حکمرانی د وفات سره د انتظام برخه ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عابد قیوم سلهری هم د قانون د وزیر دریستا ورتا رائے لري.
IMF کے پاس ہم جاتے ہیں, IMF پاکستان کے پاس نہیں آتا.
IMF تا مونگزو, IMF دا پاکستان خوا تا ناراضی چی کلا مونگ تا کرس پکاروی نو پلوز نامہ کے چی سا ہم لوس کو حغا دا دی جاج اخلی او دل تا دا ادارو دا مشران و سرالی دل قتل کوی. نو زما پا خیال کے دی تا پا کورنے چارو کے لاسوہنا نشیوے لکی دے پا کورنے چارو کے بدا مداخلت حلو چی آغا با اخپل خوخا او دا پاکستان دا مرزے خلاف دا سی کول.
تیر کال دا نڑیوالی مالیاتی ادارے IMF او د پاکستان ترمنز د $10 ارب قرض تر لاسه کولو لپاره د لوزنامې تر سره کېدو نه وړاندې پاکستان د IMF ځینې شرطونه منلي وو چې پکې سکل د ټیکس آمدن زیاتول او په بیلابیلو شوبو باندې د ټیکس شرح سیوا کول شامل وو. ماهرین وایي د عدالتي او ریګولیټری نظام جاج اغستل هم د IMF د قرض پروګرام برخه ده او پاکستان دا معاہده لاسلیک کړی ده.
مجھے تک ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
تیرو وختونو کے پاکستان کے ڈیرا زیادہ سرمایہ کاری راغلی وا نو حلتا سپریم کورٹ دا فیصلو دلار مداخلت اکڑو او دا انتظامیہ چ کوم اختیار او ہغا شاتا پاتے شو او عدالت دا فیصلو اکڑا چ درو کوڈک دا پنگونی لوزنامہ ختم اکڑا او دا دے لکبلا دا دا کرس پروگرام برخہ جوڑ اکڑے شو چ پ سپریم کورٹ کے ہم دا اصلاحات او راوستو ضرورت تے چ پ تگلارو کے غیر یقینی لری کرشی.
دنہ پر سپریم کورٹ کے دا IMF دا وفات د ملاقات نو وروسته چیف جسټس یحیی افریدی د صحافیانو سره غیر رسمي خبرو کې هم ویلي چې د IMF پلاوی ورته ویلي چې هغه په پاکستان کې دننه د بهر ملکی سرمایه کاری تحفظ غواړي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا اسلام.
بیا هم خراغلی دا د وی ډیو روانو چارو خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي او د خپرونې په دې برخه کې بیا هم زو د پاکستان یو مهم خبر ته هغه دا چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل یا امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم روسیو سرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخل شوي دي. منیر اکرم ویلي وو چې افغانستان کې اوسمهال داعش خراسان ډله کسان برتی کوي او فعالیتونو ته یې اسانتیاوې موجودې دي. د څېړونکو نظر او د پاکستان د حکومت دریځ په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیری شریک کړی چې ستاسو په مرتبه بیا هم راګرځو.
مهمه موضوع چړل شوې ده په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي په هم خبرې کړې دي. د چین سره د ګاونډیتوب لري د افغانستان سو وینا شوې ده. طالبانو د سره د عمل سو غبرګون ورته وایي.
وړ مور شکل د ملګرو ملتونو سلامت شورا غونډه شوې ده. نصر الله خان په درو ټکو کې هغه مونږ راوون غواړو, یعنی نړیوال منظره, د پاکستان او د افغانستان منظره او بیر سړونکو نظر هغه جاج واخلو نه بداسي وي. ملګرو ملتونو پر غونډ کې نه یوازې پاکستان بلکې چین، روس او نور هیوادونو هم ویل دي چې افغانستان د ترهګرو مرکز جوړیږي. هلته نه یوازې خراسان څنګه ده بلکې القاعده او د داعش نه علاوه ایست ترکستان مومنٹ هم ده. هم په دې موضوع باندې د ملګرو ملتونو انډر سیکرټری ولادیمیر ویرونکو په دې غونډه کې خبرې کولې د موږ دغه یو برخه راوغسته.
ISIL خراسان په افغانستان کې د پام وړ خطر لري. دا خطرات د سیمې نورو خو ته هم غځېدلي په داسې حال چې د داعش پلویانو په اروپا کې هم تراګریز بریدونو سازش کړی او په فعاله توګه منځنی آسیا د هیوادونو نه د جنګیالو برتی کوي. موږ ته داسې راپورونه هم ملو شوي چې په وړه کچه غیر ملکي تراګر مسلسل د افغانستان سفر کوي. زه به د سیکرټري جنرال غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړم چې ټول غړي هیوادونه دي یو ځای شي او افغانستان یو وریبیا د تراګرو لپاره یو ګرم میدان جوړېدو نه منې کړي. افغانستان فرام اگین بیکامینګ ا هوت بد
اوف ټیرورست اکټیویټیز. د هغلی ورونکو نه وروسته د پاکستان د مستقل استازي منیر اکرم دا خبره چې افغانستان کې خراسان ډله د سیمې د ثبات لپاره مشکل جوړوي نن ورته د افغانستان لخوا د هغو د خارجي شورو موقتی وزیر هغلی متقی صاحب جواب ویلی دی چې دا د گاون عاملان راځي. د دې د مخکې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې په بلوچستان صوبه مستون کې در اصل د خراسان موجودګي ده او افغانستان ته روڑی اول تشر فساد جوړوی. هم دا تپوس چې ما د نړیوالو سیلونکو نو کو مثال په توګه د ویسکانسن میډیسن پوهنتون د استاد هاغلی نجیب آزاد نه چا چې په افغانستان کې پخوا د صدر هاغلی غنی د ویان کار هم کوو اوس کتابونه لیکلې دي. نو هغه ول چې د دواړو خو تورونه په خپل ځای خو د دې امپیکټ د دې ژور اثر په افغانستان کې دی شي د آزاد په خیال
ګوره اوسنی وضعیت خو ډېر زیات خطرناک ځکه دی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ د ټیرریزم کوم تعریف چې سوی دی او د ټیرریزم کوم هغه تشکیل او ساختار چې بیان سوی دی په هغې کې تر ټولو دوه مهم رول چې یاد سوي دي او په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې په نړۍ کې کله چې د فارسي او ټیرریزم بحث راغلی دی دوه مسایل ډېر مهم دي. په هغې کې یو اکسټریمیزم دی او بله مسله دا ده چې پولیټیکل وایلنس. کله چې تاسو پولیټیکل وایلنس خبره کوئ یعنی هغه ډله یا هغه قدرت چې په واک وي، هغه که مشروع دولت وي که غیر مشروع دولت وي، یا که هغه د دولت یوه برخه وي، یو خاص برانچ تشکیلوي، کله چې د پولیټیکل وایلنس بحث راځي دا پخپله په هماغه سیمه کې ټیرریزم پروموټ کوي.
د نجیب آزاد صاحب غږ ما په سمه توګه وانورید. خو د سر چپرون کوم مجلس یا باس ما کړی وغه دا چې په اوسنۍ افغانستان کې ایست ترکستان مومنټ، داعش، خراسان، القاعده موجودګي چې دا د پخوا راسي هم او د طالبانو او د ایدیولوژیکل یا نظریاتي سمون شته دی. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل یا سلامتي شورا د دې غونډې اثرات په افغانستان کې په آینده کې ډیر ژور کېدای شي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خوا کتا سودا وګوري هغه ویل چې د دې عملیاتو په تعقیب په کابل او فاریاب ولایتونو کې سکیږي. دا د گاونډي افغانستان د بلوچستان صوبې په مستون کې د سانګې د ته مندل کیږي او پاکستان وایي چې در اصل تر هغه یا شرقوخي په افغانستان کې پټ شوی دی. نصر الله خان په دې باندې پاینده پروګرامونو کې مونږه باس کوو. خدا دې چې دا وخت افغانستان د نړیوالو چارواکو یا سیلونکو تر مخه دی وغټ چیلنج سره مخ کیدون کې دی.
ډیر زیات مننه کوم منبر سره تمام
د پاکستان لخوا پنځو آسیایی هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او تاجکستان او ترکمنستان ته صادرات په دې وروستیو کې راښکته شوي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغو پنځو هیوادونو لخوا پاکستان ته په تیره موده کې درآمدات زیات شوي او ټولو نه زیات واردات یا درآمدات د قزاقستان نه کیږي. نور جزئیات فرید چینواری په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوي.
اقتصاد پوهان او سوداګر وایي منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره د پاکستان لخوا دوارخیزه تجارت د افغانستان د لارې کیږي او دا وخت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د پاکستان اړیکې خې نه دي. پوهان وایي ایشیایي هیوادونو سره سوداګري مخ په وړاندې بوتلل د افغانستان سره د خو روابطو پورې تړلې ده.
نو داسې یو غیر یقیني صورتحال چې کوم جوړ شوی دی او کوم سیاسي حالات روان دي کوم مونږ ګورو لګیا یو چې پاکستان طرف ته افغانستان طرف نه هیڅ قسم سنجیده مذاکرات نشته یا په دې حوالې سره څه میټینګونه یا څه فیصله نه کیږي لګیا دی او د هغې اثر ډایرکټ په تجارت غورځیږي او پاکستان دا مارکیټ لوسکی لګی نه صرف په افغانستان کې بلکې د افغانستان د لارې چې کوم تجارت سنټرل ایشیا ته کېدو وسط ایشیا ته کېدو هغه هم ډیر زیات مزید چې دی کم شوی دی.
دا نورسپاړه کې خپور شوی یو خبر کې ویل شوی منځنۍ ایشیایي هیوادونو ته د پاکستان له اړخه د 2024 کال د جولای نه تر دسمبر میاشت پورې 12.2% صادرات د تیر کال همدې مودې نه راکم شوی دی. دغه خبر زیاتوي تیر کال دغو 15 هیوادونو ته د صادراتو کچا 109 میلیونه ډالر نه زیاته وه او اوس دغه کچا 90 میلیونه ډالر ته راښکته شوې ده. سوداګر وایي د تجارت راښکته کېدو یو لوی علت دا هم دی چې دغه هیوادونو نه پاکستان ته راتلونکو تجارتي پلاو ته خراب امنیت وزې د لاسه پښتونخوا ته تلو اجازه نور کولای کیږي.
زموږ د سټیټ بینک یو اسارو یو نوټیفیکیشن ایشو کړی دی خپل بینکونو ته چې که تاسو ته د سنټرلیشن ممالکو نه پیسې هم راشي قانوني توګه باندې ټی ټی هم راشي خو تاسو ته د ایکسپورټ کولو اجازت نشته چې د افغانستان په لارو ته ایکسپورټ وکړي. مونږ بیا د متعلقه بینکونو افسران نه تپوسونه م کول چې د کے پی کے یا د پاکستان خلق په کوم لار ایکسپورټ کوي او وی چې په کراچیو کوي یا په هوایو کوي خو قانونا مونږ ته اجازت نشته.
دان ورسپاړي په خپل خبر کې ویلي د منځنۍ ایشیایي هیوادونو لخوا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته واردات 106 میلیونه ډالر ته رسیدلي کوم چې تیر کال په دې موده کې 108 میلیونه ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان لخوا دغو 15 هیوادونو سره دوه اړخیزه تجارت راښکته کېدو تاثیر د پښتونخوا په سوداګرو او صنعتونو کېږي.
خو د افغانستان مارکیټ خو واضح طور باندې ځان له چې دی دا د 15 ډالر زموږ مارکیټ ته دی سره سنټرل ایشیا مارکیټ خو څه حد نشته چې هغه 30 ډالر ته هم رسیدای شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستان طرف نه په دې باندې دا هغه لیول چې کوم دا ضرورت دی هغه سنجیدګۍ شته نه دی یا غور او فکر یې پشته نه دی. خو نقصان یې چې دی پاکستان ته واقع دی خو ټولو نه ډېر نقصان یې خیبر پختونخوا ته دی ځکه چې زیات زموږ خلک په دې تجارت کې روایتی طور باندې پکې انوال دي زمون خلکو په لاس باندې دا کاروبار کیږي.
د پاکستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کچا دا وخت 1500 میلیونه ډالر ده او پاکستان لخوا کپڑا دوایانی سبزیانی فروټ او نور شیان صادریږي او هغه غاړینه پاکستان ته تار خوراکي مواد کیمیکل سبسټون او نور شیان راوړل کیږي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا په زمکړی شوی قبایلی ضلع کورمه کې د فرقې تشدد د وروستیو پیښو وروسته اوس هلته کې د ګڼ شمیر مورچو د ورانولو خبر ورکړی شوی دی. په کورمه کې اوس حالات څنګه دي او دا مورچې د چا لخوا او څنګه وران کړی شوی معلومات به یې عدنان بیټنی نه واخلو چې همدا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیټنی ستړي مشه په خیر راغلی. اول د دې مورچو د ورانېدو په باب کوم معلومات راکړي چا ورانې کړي د چا وی او د خلکو غبرګون ورته څه دی؟
مهرباني فواد صاحب په کورم کې زما تاسو ته وایم چې د تیر اکتوبر میاشت راسي کم د فرقیز تاوتریخواله روان وو خو په دې وروسته کې خدغه تاوتریخواله کې کمې راغلې دي او دا وروسته له هغه چې د دواړو فرقین چې سنی او شنی سنی او شیعه ترمنځ د حکومت او مزګریتوب باندې ای وجرګه شی وا او په هغه کې شپږ نکاتی چې کوم نکاتونه په هغه باندې اتفاق شوه په هغه کې یو اتفاق دا هم و چې د ترمنځ کوم مورچه جوړې شوې دي دا به اړنګول کیږي. په دې باندې اوس حکومتي چارواکي وایي چې عمل روان دي او نن تازه رپورټونه دی ورکړي چې 44 نورې مورچې چې دي دا په کورمه قبایلی ضلع کې غورځول شوې چې اوس په تیرې ایوي میاشت راسي د مورچو غورځول دغه شمیره چې ده 140 ته رسیدلې دي او دی وای چې تر اوسه پرې پجن کې هم چې دی واضح کمیر اغلې دي او د دوړو فریکان ترمنس پر 13 څو مدرسې اوس د 10 تاو تری خلک اندره غلې او بل طرف ته بیا ځای خلک وای چې په کورمه قبایلی ضلع کې د 13 اکتوبر میاشت راسي د ته چکم غزدلې هنګو ټل سړک ته هغه په بشپړه توګه باندې او د ګاډو تک تک دې په دې باندې کیږي او د دې خوشی کېدو غوښتنه کوي دی وی چې هغه لامل د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات ستونزمن شوی دی او په علاقې کې د خوراکي توکو او نور بنیادی شیونو چې دی هغه کې مختم راغلي دي او له افغانستان سره دی چې د لکونو ډالر کاروبار کولو هغه کاروبار هم له 13-14-15 میاشتو راځي پټه په ولار دی چې د علاقې تجارت هم له سخت زیان سره مخ کړی دی خوځم تاسو دا وایي چې بل طرف ته بیا د صوبې حکومتي چارواکي دغه دعوه لري او دی وایي چې تر اوسه پورې نږدې 300 د امدادي مرستو ټرکونه چې دي دغه پړچینار علاقې ته رسول شوی دي او نور هم د امدادي مرستو روان دي او ضرب دغه د پړچینار ټل سړک شدي دا د عام خلکو تګ را تګ لپاره پرانستل شي خوځم تاسو دا وایي چې لدې وړاندې په بغن سیمه کې چې دي ځای خلکو په کورونو باندې يرغل شوی او پاره کې د عام خلکو کورونو او بازارونو ته دي چې و نقصان اړول شوی دي او د بغن سیمه خلک چې دي هغه هم د امدادي مرستو غوښتنه کوي او پی ډی ایم ای سرواکي وایي چې دغه چکم تاوان شوی دي هغه تخمینه یا اندازه لګول شوی ده او ضرب دوی ته د هغه مرسته هم ورکول شي او په کورما کې چې ورسته کم تاریخواله زبرل دی نو اوس په دې کې زیاتره کم چې دی هغه اوس په کورما کې دل شوی دی
د کورم د لانجو پاړه چې سجرګي او فیصله او شوي تر اوسه سم عملی کړی شوی دی
په کورما کې خو دغه فرقیز شخړې شکم دی دا ډېر وخت راځي د وام لري او دلته عموما په د ځمکو په سر باندې غشکړې را منځته کیږي او چې ورسته بیا فرقیز بڼه خپل کی تیر کال موږ کتلی و چې نږدې 310 خنړې پیښه تر سره شوې چې په هغه کې به پلسګونو کسان چې دی هغه ته په هر ور نشته کې مرګ جوړ لري اړولې وي بیا تر هغه ورسته حکومت دی بیا بیا د پر کمیشن هم جوړ کړی وو چې هغه به د ځمکو د حواري ستونزې دا هغه واروي او دې ته به چې دی دلته کلایي ولې کومه کتلی دی چې دلته فیصله هم ورشي خو تر هغه ورسته بیا هم د غنښتې دوامداري وي وز د شپاړس نکاتی چې کومه غونډه شوې ده کومه ټینګه یا ټیګه دی خپل شوې ده نو دی ورسته به کتلوي چې آیا د ته څومره پیشرفت په دې باندې کېدای شي خو دې لوړاندې په کال 2000 وهم کې هم په امریکای معاهده شوې چې تر مخه کم خلک به کورشي او هغه به هم به تخړې لا کوته ستانه کوي او دلته به خلکو ته روزګار ذریعہ هم برابر وي او چې کم تاونه شوې ده هغه به مت برابر وي خو تر اوسه پورې په هغه له عمل نه شوې خو دا شپاړس نکاتی چې کومه د ټینګه سره کړی ده په دې کې خو یوازې دا محل لیدل کېږي چې د دې ترمنځ کې مورچې به هغه کوتل کېږي په دې کې یو دا خبره هم شامل وي چې د دې ترمنځ کې وسلې دي هغه به هم له دې څخه خسر کېږي او خو په دې باندې تر وسله عمل لري شوی او دینه علاوه دا هم ویل شي چې د فرقیز خړو لامل د چا چزمه کې قبضه شوی دی چا چ کورونا پر شوی دی اما هم خپل کور ته تبیت ستانه کوي او تر اوسه پورې دغه نور غوښتل ته هیڅ قسمه قتل نه شوی او یوازې د مورچو غوړ چې کومه پروسه ده هغه په قبایلی ضلع او کورما کې تر اوسه پورې دوامدار ده
په سیمه کې د نورو ناکراری پاره صورتحال څه دی دا چې ویل کی چې د پی ټی ایم کسانو په خلاف بیا د مقدمو درج کولو لړۍ شروع شوې ده خبره څه ده
دغه مقدمه چې دا د باور زوړان دی په خیبر قبایلی ضلع کې د ملک نصر کو کې خیل چا چې د پښتون لوی کمی جرګې قربتوب کړو د هغه د خوشی کېدو لپاره د دې ایوا جرګه شوی و یا ایدیاجی غونډه شوی وو او پاغه باندې بیا حکومت یا ځای پولیس دې هغه مقدمه درج کړي او دوی ویل دي چې د حکومت پر خلاف اشتعال انگیز خبرې کړې دي او په دغه ورځ باندې بیا په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف یو غونډه هم شوی و چې پاغه کې د صوبې اعلی وزیر هم ګډون کړو او په هغه باندې مقدمه نه درج شوی او هغه کې هم داسې قسمه خبرې شوی چې حکومت نه د امنیت ټینګ سره سره د کمې چوټونو کې درغلي شي په دې تورونه لګولې دي په دې باندې هم پټلنیز راسته یې سخت بیز روان دي چې سوي حکومت یو طرف ته خو د وای شي پی ټی ایم ته د ریلیف ورکې خپل طرف ته په خپل باندې مقدمه درج کوي خو دې سره سره تاو تاریخواله چې هغه په جنوبي ضلع کې ډیر زیات ځړ شوی دی نه یوازې امنیتی عسكر په هدف کیږي بلکې وځ پولیس عسكر چې دی هغه باندې هم ابریګنتر سره کیږي او په دې ورسته کې کړه کاغذ ضلع چې هغه پر امن پاتې شوی و په دې کې هم د امنیتی پیښې ریپورت چې پولیسو باندې بریښ شوی او تر هغه ورسته پولیسو بیا دا دعوه کړې و چې د 15 وسلوال وژل دي خو د هغه وژل شوی کسانو کورنۍ بیا دغه تشویش څرګندوي چې دا کسان د دې سره د دې په ولکه کې و او یعنی میسینګ پرسنز و او د دې هیڅ درک نه معلومه ده او کورونا خسر شوی او اوس د هغه مړي غورځول شوی دي او پولیس وایي چې دا کم کسان وژل شوی دا تر هغه ورسته د سره مقابله کې وژل شوی او د دوی مړي چې دی هغه خپل خپلوانو ته سپارل
شوی ډیر زیاته مننه سلامات اوسې
مهرباني کور ودان
د عام خرالې دا د ویډیو د روانو چارو خبري خبرونه د لکه څنګه چې د خبر خبرونه په سر کې مهم واوریدل نن دلته په واشنگټن ډي سي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا له صدر ډونالد ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ګوري. البته نو وړي به د امریکایي صدر سره په تجارت، کډوالۍ، دفاع او دوارخیز اړیکو خبري وکړي. د امریکا سره د خو اړیکو باوجود هندستان اندېښمن دی چې په ځینو مسلو به دوارخیز اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي، خو په سیمه کې د ګډې عملګرتیا سره به د دواړو ملکونو ښې اړیکې پر ځای پاتې شي. د وی او ای خبريالي انجانا پاسریچا رپورټ د بختور شاه پاګه.
په داسې حال چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې د لیدو کاتو تیاری کوي، په نوې ډیلی کې د دې سفر په اړه خوشبینۍ ښکاري.
زما په خیال د وزیر اعظم امریکې ته سفر به مهمه دوه اړخیزه اړیکو ته نوره وده او سم لار ورکړي.
مودي په خپل لومړي سفر کې د صدر ټرمپ سره ښې اړیکې شریکې کړې وې. ولې په دې سفر کې به په ځینو لانجمنو کشالو لکه تجارت او کډوالۍ یا امیګریشن باندې هم خبرې کوي چې د ټرمپ لومړی ترجیحات دي. نوموړي هندوستان ته یو زبردست ټیکس اخیستونکی ملک ویلې. نوې ډیلې داسې ګامونه اخلي چې د امریکې دغو اندېښنو ته ځواب وایي. د دې میاشتې په شروع کې هند ویلي وو دوی په ځینو سیزونو درآمدي ټیکسونه راکموي چې امریکایي برآمداتو ته به ګټه ورسي. په دې کې موټر سایکل او موټر شامل دي. څېړونکي وایي هندوستان نور توکو باندې هم ټیکس کمولو ته تیار دی.
Certainly as a great negotiator and
Trump chip khabar utaro aur rakda warkda ke loy maharat lari bo yakinan chi da nor so ghotana hum kawi Hindustan hum po bargain ke khade munga po pade ke jod jade ukru
imkan de chi da waslo technology da khistalo po ziyatawlo ba hum khabari wushi teram ya sadar Trump modi ta po telephone waili wu chi da amrikina nor difai alat wa akhli. هندوستان چې د وسلو تر ټولو لوی اخیستونکي ملک دی، د وسلو یو شمیر نظامونو ته اړتیا لري.
امریکا اندېښمنه ده چې هندوستان ترې ساخلي په هغې تاوان دی، ځکه پرې دبو زیاتوي. کېدای شي چې د امریکې نه مال وړونکي جازونو، جنګي جازونو او د جنګي ګاډو او جازونو د انجنو په اخیستلو هم خبرې وشي.
هندوستان د امریکای نه خپل غیر قانوني وګړو بوتللو ته هم تیار دی، خو دا غوی سره د خط سلوک غوښتنه وکوي. تیر هفته امریکا د سلو نه زیات غیر قانوني هندي وګړي په هټ کړو کې هندوستان ته په یو پوځي جهاز کې وړي وو چې په ضد یې سخت نیوکه روان دي. د دې سره سره به د هندوستان لومړی ترجیح دا وي چې په قانوني لار امریکا ته د تلونکو هنرمندانو او طالب علمانو تحفظ وکړي.
people to people exchanges
د دوړو ملکونو د ولسمو پکچه اړیکې د امریکای سره د تعلقاتو خکولو بنیادی تړه ده.
وزیر اعظم مودي ویلي د ټرمپ سره د هغه په لومړي صدارت کې شوی کامیاب همکاري به دوی ته یو بل د کامیابی مقاور کړي. د چین د زیاتیدونکو اثر رسوخ په اړه د هند او امریکای ګډ اندېښنې به دغه دوړو ملکونه د یو بل سره تړلې ساتي. بي دوړو په انډو پیسیفیک سیمه کې کلک ملګری هم دي.
It was President Donald Trump.
دا صدر ټرمپ او چې د کوارت تنظیم بیا رجواندې کړو کوم چې د تیرو لسو کلونو غیر فعال پروتو. دا یو داسې تنظیم دی چې امریکا او هندوستان پکې شریکې ګټې لري او په انډو پیسیفیک سیمه کې د ترقۍ او ثبات او هم د خلایي نظام په اړه دوه اړخیزه همکاري سیوا کولای شي.
په دغه شریکو ګټو خکولو به روانونه د دوړو مشرانو خبرې یو داسې مقوي چې دا به ثابت کړي چې د ټرمپ په دویم پړاو کې به د امریکای او هندستان اړیکې څومره وده وکړي. د وایس اف امریکا انجانا پاسری چا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس یا د صحافیانو عمومي اتحادیه لخوا د لنجمن پیکا قانون پر ضد په ټول هیواد کې د شروع یا چهارشنبې د ورځې څخه د درې ورځو لپاره په مطبوعاتي کلبونو کې د نه خوړلو علامتي احتسابي کمپونه پرانستل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې دا قانون د بیرته واخیستل شي. دغه صحافیان به هر ورځ په احتجاجي کمپونو کې تر شپږو ساعتونو پورې احتجاج کوي. تفصیل لا کوټي څخه د حمید سمسور پر رپورت کې.
د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ د بلوچستان یونین اپ جرنالیسټ لخوا پرانستل شوی دی. خبریالانو ویل چې په دغه قانون کې یو بل نوې ماده هم شامل کړي ده چې د آنلاین جعلي خبرونو په ضد د درو کالو د بند او په لکونو روپۍ د جرمانې سزا ورکول کېږي. خبریالانو ویل چې دغه قانون لمخه د ټولنیزو رسنۍ پلیټ فارم به د حکومتي ادارې سره رجسټر کول لازمی وي. څوک به پر چا باندې نیوکه نسی کولای.
د ترمیمی اکټ 2025 خلاف او اوس چې کوم پکې کلی په دې کې ځل چې یو سړی باندې الزام یې کړه ګورنمنت د دې گرفتار کړي. گرفتار کرنے گرفتار نے بعد چی آگا گرفتار سی دانا نے بعد چی جرمانہ دے 30 لاکھ روپئے آگا جمع ہوگا بیا استا خراب سے دیپ کوٹ کے کیس چلے گی. کیس چلے گی دبے نے بعد ثابت سی کمیز ثابت سی لیکن دا اول چلی یعنی وداؤٹ اینی ہیئرنگ جرمانہ جمع ہو جرنلزم کے ہم ڈسپلن پکار ہیں یہ رسپانسبلٹی کار دی اور دانا چی وہ سڑے چلی جی چاہ خلاف بے بنیاد خلاف تھا خبر تھا خلاف نو مجھ دا گاڑو چتاب چکم ترمیم دی دا واپس.
د مدني ټولنې پالان بیا تشویش لري چې د پیکا قانون تر ټولو زیات په بلوچستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو د ژغ پورته کوونکو په ضد کارول کېدای شي. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې د پاکستان په خبری رسنۍ کې لوړاندی د بلوچستان وستونزو ته هیڅ ډول ځای نه ورکول کېدی. ټولنیزې رسنۍ زموږ لپاره یو ځانګړی اواز دی چې نه یوازې په پاکستان کی بلکه ونړی ته هم موږ غرا سوي د دغه خبره چې دغه ایوا طاقتوره ادارې ور باندې بندیز لګوي. سیاسي مشران بلوچ سیاسي فعالان تر دې حد پورې چې د بشري حقوق غړي هم نه پریږدي چې کوم خبريانان په بلوچستان کې کار کوي هغه هم راګرځوي.
جو پاکستان کې قانون ہے جن دا چې کوم د پاکستان قانون دی کې د پاکستان خاریانو ته د اظهار رائے د ازادۍ حق ورکوي پر هغه باندې د بندیز لګولو برابر دی.
خبریالانو وویل چې موږ د جعلي خبرونو د مخنیوي مخالفت نه کوو. موږ غواړو چې د رښتیا مخه ونه نیول شي.
مخالفت برای مخالفت نه کوو لیکن کم ترامیم دا حکومت کړي د زموږ مشاورت بغیر نو موږ هغه باندې سراپا احتجاج او هغه فیک نیوز آر کې نو هر سړی هغه حکومت هغه کول شي نشانه بنا جوړول شي ان دا غلط دی لیکن کم ترامیم دا حکومت اوس زموږ مشاورت بغیر وو کې موږ هغه خلافی کم ترامیم سوی دی هغه ډیر غلط ترامیم دی.
خبریالان وویل چې د پیکا ایکس مطلب نه یوازې ټولنیز رسنۍ الکترونیک او پرنٹ میډیا او د ډیجیټل پلیټ فارم مخنیوي کول دي. با سره ادارې او حکومت مخالف ژغونه پټه خوله کول غواړي. ودغه قانون ته حکومت د پری یونیشن اف الکترونیک کرایمز ترمیمی بل 2025 نوم ورکړی دی چې د پای سایبر کرایمز شاخ به ختم کړي. د سوشل میډیا پروټیکشن اینڈ ریګولیټری اتارټی د پرانستو تجویز ورکوي. حکومت وی سدا به د سوشل میډیا د پلیټ فارم رجستریشن د منسوخ کولو د معیار او د تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي. حکومتي چارواکي دا خبره هم کوي چې دا قانون د ورسپانو او د ټی وی لپاره نه دی، یوازې د سوشل میډیا لپاره دی. خو سیاسي ګوندونه خبریالان او د بشري حقوقو فعالان دا د اظهار پر ازادي د ریاست لخوا غټ قدغن بولي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټر.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري یا پبلک پانتونونو په حق لا 13 میاشت په یونیورسيټیز اکټ 2023 کې د ترامیمو په منځوري سره د پانتونونو د چانسلر ټاکل هم د صوبې والی یا د گورنر نه وزیر اعلی ته د منتقل کېدو فیصله شوې ده. خو د ملک د پانتونونو د استادانو یا اکاډمیا تنظیم په دې بدلون او په نوي ترمیمي قانون څاندېښنې لري. تفصیل یې سعدیا قاسم شاوړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتون د چانسلرای واک د صوبې د گورنر نه وزیر اعلی ته منتقلی فیصله رسته. د وزیر اعلی دفتر احکامات جاری کړي چې پوهنتون ټول ریکارډ د وزیر اعلی دفتر ته وسپارل شي. خو د دې فیصله سره په خیبر پختونخوا کې اکاډمیا اندېښمنه شوه چې د اختیار منتقلی پوهنتون لا سیاسي کول شي. د ټول پاکستان د پوهنتون د استادانو تنظیم فاقوا سره جنرال سیکرټر ډاکټر عزیز غنی گورنر د مرکزی حکومت استازی توپ کاو او پخکارا یو غیر سیاسی عہدہ وا. خو اوس یره ده وزیر اعلی د چانسلر په توګه په هنتونو کې زیات اختیارات د په هنتونو چاري سیاسي کولای شي.
گورنر چې وو د وپاک نماینده وو او دا یو غیر سیاسي پوزیشن ګڼل شي. نو غیر سیاسی کس چې وو او هغه پوی کس چې وو هغه د دې لپاره د یونیورسټو مشر او چانسلر وو چې هغه به د یونیورسټو د بیټرمنټ لپاره او یو اکیډمیک پوینت اف ویو سره فیصله کړي. هغه پوزیشن چې شفټ شو د دې امینډمنټ نه پس او هغه لاړو سی ایم ته. نو د دې نه مخکې هم د ایکټ مطابق سی ایم سره ټول اختیار وو. سی ایم چې کوم دی نو هغه ریکمینډ کو گورنر صاحب ته او گورنر صاحب به هغه اپوائنټ کول. اوس هغه سیس ختم شو نو هغه ریکمینډیشن به هم سی ایم کوي او هغه هغه اپوائنټمنټ به هم سی ایم کوي.
د صوبی د پبلک سیکټر په هنتونو د کال 2023 ترمیمی قانون کې د وزیر اعلی اختیارات کې د پوهنتونو وایس چانسلران یا مشران ټاکل، د غوی میاد غزولو اختیار، د صوبی سلور دیش پوهنتونو د فیصله ساز سنت مشري کول، او د سرکاري افسرانو د رجسٹرار عہدې باندې ټاکلو غوندې اختیارات. استادان یې لري پوهنتونو کې سیاسي اثر سیوا کول شي. خو د پیښور پوهنتون د استادانو تنظیم مشر ډاکټر ذاکر الله امید کوي کال 2023 نه د صوبی پوهنتونو کې کوم مالی مشکلات دي، وزیر اعلی د چانسلر په حیثیت د پوهنتونو د سټاف د تنخواګانو، پینشن او نور مالی مشکلات زر هوارولو او فیصلو کې به مدد وکړي.
نو کدا فاینانشل ایشوز دوی ایڈریس کی او انفیکٹ اغی خپل کوششونو هم سٹارٹ کری دی، ځکه چې زمونږ د پینشن لایبیلیټی دا او صوبایي حکومت دا وعده کړی دا چې د نیکسټ ایئر نه به مونږ دا فائنانشل لایبیلیټی چې ده نو دا پینشن به مونږ صوبایي ګورنمنٹ چې کوم بجټ دی نه کې به ریفلیکټ کوو او د صوبو لپاره به مونږ په بجټ کې هم پیسې دو یورسکو لپاره.
خو ډاکټر عزیر د صوبې سلور دیش پوهنتونو کې په بیلابیلو عہدو د ټاکنو اختیارات او فیصلو اختیارات یو سیاسي دفتر ته منتقلي د راتلونکي لپاره یو خګام نه بلي.
که فار اگزامپل لکه نن خو دې وخت کې زمونږ د پی ټی آی مشران په صوبه کې په واکداران دي، نو دې ته خو به دا ښکار چې یاره مونږ سم کار کوو، خو سبا به دا پارټي بدلیږي، دا واکداران هم بدلیږي، په دې کې به هر څوک راځي، نو بیا به هغې خلاف دیم لګیاي، مونږ هم لګیا یو. نو زما خپل خیال دارے چې زمونږ د ادارو چې کم پوزیشنز دي نو دا د دینه بالای تاک پکاري او دا داسې پکارو چې را د نمائندګي ډایورسي.
بل طرف ته پرستو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي غونډه شوی او فاف پواسه د پوهنتونو خپلواکۍ کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
یا هم خراغلی په خیبر پښتونخوا کې تعلیم پوهان وایي د لوړو زده کړو په ساينس او انجینیرینګ څانګو کې د ښځو او سړیو زده کوونکو ترمنځ فرق راکم شوی او د ساينسي مضامین او انفارمیشن ټکنالوژي په څانګو کې د جنکو شره د الکانو نه هم زیاته ده. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
ثنا رشید عبدالولی خان پوهنتون د میتمیټکس یا حساب د څانګې زده کوونکو دا سناوائی پټولنه کې زیاتره جنکه د طب یا میډیکل د کړو ترپت زی، خو هغه په خپل خوخه د حساب پسانګه کې داخله اخسته او دا تاثر اوس بدل شوی.
زمونږه معاشه کې د فیمیل ریشو ډیر زیاته کم ده. میتس میتمیټکس هغه د پاره یو داسې سبجیکټ لبی چې دا خو به زمونږ د پاره مشکل ده، دا مونږ نشو کولای. وایز چې د سټارټینګ نه زمونږ معاشه کې دا کانسپټ راغلی، لکان انجینیرینګ به کوي، میډیکل سایډ ته به ګرځي. نو ما هغه ته هغه سوچ د پاره زوم چې زه میتمیټکس فیلډ ته راغلم، ما هغه سوچ د پاره چې هغه سوچ بدل کما، هغه د پاره زه رول ماډل جوړ شم.
د عبدالولی خان په هنتون د شمیرو تر مخه په هنتون کې شپاړه زره د کوونکی ز دکړې تر لاسه کوي او په دې کې سلويخ په صد جنکه د کوونکی دی. په هنتون وایي د ساينس په مضامینو کې د کوونکو شمیره د 50% نه زیاته ده، چې پکې زیاتره د کوونکی جنکه په انفارمیشن ټکنالوژي کې ز دکړې تر لاسه کوي. تعلیم پوهان وایي په پالیسو کې او د ټولنیز بدلون له امله دا تعداد زیات شوی.
نو د جاب په لحاظ باندې چې کم دی نو د تب بینکینګ کې ادا سي مطلب لکه نور دي سره ریلیټډ ریلوی یا د نور داسې کم دغه دي کنه، یا د ایڈوانس چې کم انسټیټیوټ دي په هغه کې د ټیچنګ په لحاظ باندې چې کم دی نوی ته اپرچونیټی ملایويږي او سره وسره چې کم دی د خپل سټډیم کنټینیو ساتلی شي.
د عبدالولي خان پوهنتون د سروې مطابق په کال 2015 کې 80% هلکان او جنکیز د کوونکو د میډیکل زده کړو ترجحان زیات وو، چې پکې یوازې 1% جنکیز د کوونکو د ساینس په زده کړو کې دلچسپي لرله، خو اوس په دې کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی.
موږ یو بورډ آف سټډي او د اکیډمیک کونسل په ذریعه باندې یو میجر شفټ وکړو چې چای فیزیکلی وي او هغوی فزیکس ویلي د میتھمیټکس ضرورت پکې نشته، هغوی په فزیکس ته راتلی شي، هغوی میتھمیټکس ته راتلی شي، هغوی د نورو شعبو ته راتلی شي چې کوم د فزیکل زمونږ د فزیکل ساینسز دي. نو یو پوره هغې سره انقلاب راغی چې زمونږ جینکی وی نو هغه یکدم تقریبا آلموسٹ 50% اور چیدے، بلکہ زمون سے کلاسونه داسی چې پکې د جنکو تعداد د لکارو نم سیوا دی.
سړنی خای په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلور د سرکاري په هنتونونو په مختلفو خارونو کې لوړې دکړې ورکوي، چې پکې د جدید ټکنالوژي انجینیرینګ او میډیکل کالجونو نه علاوه د ساينس په مختلفو سانګو کې د امپلز دکړې هم ترلاسه کیږي. پاکستان هم په هغه 193 هیوادونو کې شامل دی چې د ملګری ملتونو په مرسته د تلپاتې پرمختیا په ترلاسه کولو کار کوي. په دغه پرمختیا کې د تعلیم په څنګه کې جنسي ګیپ یا فرق هم د کال 2023 پورې ختمول دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د سړې هوا په موسم کې عام خلک د یخنۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د اور اخیستونکو موادو او ال پی جی نه کار اخلي، مګر عوام وایي چې دا ځل د دواړو بیل وړې شوې دي چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. نور حال زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د یخو سیمو خلک خپل کورونه د لرګیو په سوځولو سره ګرم ساتي. دا لرګي د لس بیلا او د سند کنکوټ څخه راځي. سشکالی یو من د لرګیو باید 2000 روپۍ ته رسیدلې ده. عام خلک وایي چې دا د یخنۍ څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لاره ده، مګر د بایو د زیاتوالو له امله دا ستونزې نور هم سختې شوې دي.
دا کمې ګوټکې چې دي دا په 1100 په 1300 در 2000 پرې دا خلک د خلکو در وسته رسوا خلک دا رقم در په درجه چې د ماشام په ګوله پرې اړین دي. مړ د حکومت څخه په څو واره روزګار غوښته دي، خو حکومت نشته روزګار نه دی راکړی.
د پاکستان د تیل او د ګازو تنظیمونکي اداره اوګرا په یواد کې د تیل او د ګازو بای ټاکی. په هغه سیمو کې ګاز نشته هلته ال پی جی کارول کېدای سي. اوګرا د پروري میاشت لپاره د یو کیلوګرام بای 245 روپۍ ټاکلې ده، خو د بلوچستان په دې سیمو کې په ځانګړې توګه په چمن ښار کې یو کیلوګرام په 300 روپۍ پلورل کیږي. شرکتونه د ګازو سلندرونه په لوړه بای پلوري. د چمن ښار د حکومتي نرخونو کنټرول کمیټي مشر عبدالرزاق میانی وویل چې دوی به ډیر ژر د ال پی جی ګیس د بایو د کنټرول لپاره ګامونه پورته کړي. په دې وخت کې د برېښنا د لوشیډنګ رپورټ هم ورکړل شوی دی.
ډیر یخ سره ولس مخامخ دی، لیکن چې څنګه یخ سي هغه سره سات سات زموږ علاقې د سیمې دا ګوټکی او مطلب لرکی دا ډیر غټ قیامتو باندې موږ ولسته ملاوی چې بلې خواته دلته لوډ شیډنګ دی. د بجلی بالکل بجلی د ناونه برابر ده، 24 ګنټې کې 2-3 ګنټې بجلی.
د بلوچستان د شمالي پښتني سیمو خلک تل د اسانتیاو د نشټوالي څخه شکایت کوي. وایي چې د لوی خوا دندې نسته او بیا چې کله د ژمي په موسم کې واوره وریږي لارې بندې پاتې کیږي. بیا د خوراکي توکو د بایل وړېدو سره د دوی ژوند نور هم ستونزمن کیږي. دوی د حکومت څخه قدرتي ګیس ورکولو او د سوځونکو توکو لپاره د ځنګلونو لګولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د وی ای ډی وا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخوستان د خبری خبرونی اغه راټول شوی مطالب او تفصیلی رپورټونه شته سم وړاندې کړل په دې هیله چې په موږ مرګزیدلې وي تاسو کولای شئ چې دا پروګرام او زموږ نور پروګرامونه هر وخت چې وغواړئ د وی ای ډی وا نیوز په ویب سټ باندې وګورئ هم دا شان زموږ په یوټیوب او په فیسبوک باندې هم د ورځې خبرونه او تازه تفصیلی رپورټونه هم خبريږي نو تاسو نه اجازه غواړم تاسو ته خوش پغواړم علامه ملشه.